نن په افغانستان کې رسمن د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل شوه. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې دوه ورځې مخکې ترې په دې هېواد کې ګڼ شمېر ژورنالیستان د خونړیو بریدونو قرباني شول، او په کابل کې د تیرې دوشنبې د ورځې د وژل شوو افغان خبریالانو فاتحه نن واخیستل شوه. دوستانو ستړي مشي په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد په استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په کابل کې نن د تیرې دوشنبې د ورځې په سان وژونکو بریدونو کې د وشل شو خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د برېښنایي پیژند پاڼو د ویش په پریکړه کې دی شریک نه دی، او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکوي چې د یو دوامداره بدیل د نشتون په صورت کې باید د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه له منځه لاړه نه شي. د خبرونو تفصیل په کابل کې نن د تیرې دوشنبې د ورځې په ځان وژونکو بریدونو کې د وشل شو خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو، د رسنیو استازیو او د وشل شو خبریالانو د کورنیو غړو ګډون کړی و. د وشل شو خبریالانو د کورنیو غړو د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې حکومت پړوه بله، او د دوشنبې د ورځې پیښې د څېړنو غوښتنه یې وکړه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې ویل چې قضیې د جدي پلاټونو عبدالله عبدالله په مراسمو کې د قضیې د جدي پلاټونو امر کړی دی. په پراګ ښار کې هم د ازادي راډیو د په مرکزي دفتر کې نن د کابل پروسې حمله کې د ازادي راډیو د دریو وشل شو همکارانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې د آزاد اروپا د ازادي راډیو عمومي رئیس ټام کین په ګډون د مدیر هیئت غړو د بیلابیلو څانګو مشرانو او همکارانو ګډون وکړ. د ازادي اروپا د ازادي راډیو عمومي رئیس ټام کین ټول خبریالان په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، خو د ازادي راډیو د دریو همکارانو په ګډون د دوشنبې په ورځ د نهه افغان خبریالانو مړینه یو پیښه نه بلکې عمدي قتل دی. د ازادي راډیو د افغان څنګ مشر هاشم محمد ویل د ازادي راډیو نورو رسنیو خبریالان په خطرناکو او خونړیو شرایطو کې د بیان د ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره کار کوي، او زمونږ درې واړه وژل شوي همکاران د دې ارزښتونو د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د برېښنایي پیژند پاڼو د ویش په پریکړه کې دی شریک نه دی. ښاغلي عبدالله ویل د برېښنایي تذکرو ویش ستونزې نشي حل کولی،
مشکل را حل نمیکنه، مشکل را اضافه میکنه.
دوی ستونزه نشي حل کولای، بلکې ستونزه زیاتوي. له همدې عمل زه په دې پریکړه کې شریک نه یم او نه به پکې شریک شم. پرته له دې چې ناسم شمیرې د افغانستان خلکو ته وړاندې کړو، دا پروسه ځای ته نه رسیږي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې په اخستلو سره رسمن په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه. ښاغلي غنی د پیژند پاڼې له اخستلو وروسته په لنډو خبرو کې ویل چې د برقي تذکرو ویش د نظام جوړونې او متوازن پرمختګ لپاره مهم دی. د افغانستان په شمال کې شاهین قلوردوای په بغلان ولایت کې یو لس وسلوال دی او ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د شاهین قلوردویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا وسلوال تیره شپه د بغلان په جره خشک سیمه کې هغه مهال وژل شوی کړ چې پر لویه لاره ماین ښخو. په همدې حال کې د بغلان د امنیت قمندانۍ ویل وایي چې په دوشي کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ پرون جګړه شوې چې شپږ وسلوال پکې وژل شوي. طالبانو تر اوسه د بغلان د امنیتي پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس خبرداری ورکړی دی چې د یو دوامداره بدیل د نشتون په صورت کې باید د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه له منځه لاړه نه شي. ښاغلي ګوتیرس پرون د بی بی سي راډیو څلورم چینل سره په مرکه کې ویل که کومه ورځ تر دې ښه موافقه ولرو نو بیا سمه ده، که نه تر هغې وخت به چې ښه بدیل ونه لرو دا موافقه باید پر ځای پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي او له هغې نه د وتلو ګواښ کړی دی. کچم فرانسې، برتانیې، جرمني او چین د دې موافقې پر ځینو مادو انتقاد کړی، خو له امریکایي غوښتي چې د دې موافقې برخه پاتې شي. لکلونو سند ورستا د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې نن یو نوی نړیوال هوایي ډګر پرانستل شو. دا هوایي ډګر د اسلام آباد د پخوانی هوایي میدان پر ځای چې د بنظیر بوټو په نوم یادېده جوړ شوی دی. د هوایي ډګر د افتتاح په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ګډون کړی و. دا هوایي ډګر د اسلام آباد ښار په 15 کیلومتره کې پروت دی او د جوړولو چارې په 1980 میلادي کال کې پیل شوې وې. د اسلام آباد پخوانی هوایي ډګر چې د مسافرو د اوږدو قطارونو له امله بدنامو په 2014 کال کې د هوایي ډګرونو د ارزونې یوې پاڼې د نړۍ تر ټولو بد هوایي میدان بللی و. او د روسیې دفاع وزارت نن ویل په سوریه کې د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې دوه پیلوټان وشل شوي دي. د روسیې سوخوی 30 ډوله الوتکه د سوریې له حمیمم هوایي اډې څخه تر پورته کېدو وروسته وغورځېده. روسي چارواکو ویلي الوتکه د چا لخوا نه ده ویشتل شوې او لومړنۍ پلټنې ښیي چې پیښه له الوتکې سره د یو مارغه د لګېدو په نتیجه کې شوې ده. د روسیې شاوخوا 50 جیټ الوتکې او هلیکوپترونه، ځانګړي ځمکني ځواکونه او پوځي سلاحکاران په سوریه کې د بشار اسد رژیم په ملاتړ د وسلوالو پر ضد جګړه کې برخه لري.
دوستانو، خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نن په افغانستان کې رسمن د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پایل شو. ولسمشر اشرف غنی لومړنۍ الکترونیکی تذکیره واخیسته. له دې سره مهاله بیا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د الکترونیکی تذکیرو د ویش سره مخالفت ښودلی او دغه پروسه یې ناکام او غیر مشروع بلند. په دې موضوع په ریپورټ سربیره د الکترونیکی تذکیرو د اهمیت په اړه د ټکنالوژۍ د برخې له متخصص سره غږیدلی یو. نن د مه درېما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې ولمانځل شوه، خو په کابل کې بیا د تیرې دوشنبې په ورځ د وژل شوو افغان خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. پر دې موضوع په ریپورټونو سربیره مو په غزنی کې د هغه اعتراض کوونکو له اعتراض هم خبرو چې نن د 13 ورځې لپاره د ټاکنو د کمیسیون دفتر تړلی دی. که وخت ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو. له موږ سره اوسئ. نن په افغانستان کې رسمن د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنۍ الکترونیکی تذکیره واخیسته. ښاغلی غنی د تذکیرې له اخیستلو وروسته وویل چې د برقي تذکیرو ویش د یو قانونمند نظام او متوازن پرمختګ پر لور مهم ګام دی. له دې سره هم مهاله بیا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د الکترونیکی تذکیرو له ویش سره مخالفت ښودلی او دغه پروسه یې ناکامه او غیر مشروع بللې. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
په داسې حال کې چې خلک له وروستیو خونړیو پیښو شدید اغېزمن دي، خو په هیواد کې د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکیرې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې وویل دغه لړۍ په دې دلیل له وروستیو حملو وروسته پیلوي چې په خبره انتحاریان له جعلي تذکیرو استفاده کوي. د ښاغلي غنی په خبره د الکترونیکی تذکیرو په ویشلو سره به د سوء استفادې مخه ونیول شي. ولسمشر وایي الکترونیکی تذکیرې د افغانانو ملي هویت دی.
کاروکو داوه چې ترهګران، دهشتګران له تقلبي تذکرو نه استفاده کوي او دا ایموږ ټولو وګړو امنیت په خطر کې اچي او د ځان او مال ساتل د ټول افغانانو، د ټول وطنوالو، د دولت بنیادي وظیفه ده، نو دا باید انجام سي.
ولسمشر همداراز ویل د الکترونیکی تذکیرو ویش دی و قانونمند نظام او متوازن پرمختګ پر لوري مهم ګام دی. نوموړی وایي د الکترونیکی تذکیرو ویش د کاغذي تذکیرو د لړۍ د درېدو په معنا نه ده، بلکې دا دواړه پروسې به په موازي توګه مخته ځي. د الکترونیکی تذکیرو د بایومټریک پروسه د تیر لمریز کال د دلوي په میاشت کې په جمهوري ریاست کې پیل شوه. ولسمشر لومړی میرمن او د ولسمشر دوهم رسیال لومړني کسان و چې د الکترونیکی تذکیرو په بایومټریک پروسه کې خپل معلومات ثبت کړل. د بایومټریک پروسې له پیلېدو سره هم مهاله ځینو د افغان له کلمې سره مخالفت وښود او ان دای ویل چې نه غواړي الکترونیکی تذکیرې واخلي. اجرایي ریاست هغه مهال له یادې پروسې سره د مخالفت تر څنګ ویلي و چې د الکترونیکی تذکیرو ویش د یوې ملي قضیې په توګه زیاتو بحثونو ته اړتیا لري او په کار ده چې په دې برخه کې ملي اجماع رامنځته شي. که څه هم د بایومټریک پروسه د یوې لنډې مودې لپاره ځنډیدلې وه، خو بیرته بیا پیل شوه. د ولسمشر دویم رسیال محمد سرور دانش، د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي، د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو هم الکترونیکی تذکیرې واخیستې. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا د الکترونیکی تذکیرو د ویش له لړۍ سره مخالفت وخود. نوموړي د پنځشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ غیر قانوني او ناکامه وبلله.
مشکل را حل نمیکنه، مشکل را اضافه میکنه. به همین نسبت بوده که
دوی دا ستونزه نه حل کوي بلکې زیاتوي. هم له همدې کبله په دغه پریکړه کې شریک نه یم او شریک به هم نشم، او ټول په دې پوهیږو چې دغه پروسه کوم ځای ته نه رسیږي. د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې د کاغذي تذکرو د ویش بهیر د حمل د میاشتې په 15 نیټه پیل شوی دی. له بلې خوا د ثبت او احوالو د نفوس ادارې مشر همین محتاط وایي الکترونیکي تذکرې د ټولنې په بېلابېلو برخو خپلې مثبتې اغېزې لري او خلک باید پکې ونډه واخلي.
دوستانو، و مورېدل چې نن په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غني د لومړنۍ الکترونیکي تذکرې په اخیستلو سره رسمن په دې هیواد کې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه، خو په ورته وخت کې افغان اجرایي رئیس بیا د دې پروسې سره نن مخالفت په ډاګه کړ. ویل چې دا پروسه مشروعیت نه لري او ستونزې نشي هوارولی. په کابل کې زما بل همکار واصل وسال د ټکنالوژۍ د برخې له یو پوه سره د الکترونیکي تذکرو په ارزښت او اړتیا غږېدلی دی. له ښاغلي الهام بابر سره به دا مرکه واورو.
تذکری یا پیژندپاڼې البته د الکترونیکي دولتداري د مهم اصل یا بنسټ بلل کېږي. خوشبختانه نن رئیس جمهور رسما دغه پروسه پیل کړله. البته الکترونیکي تذکره چې ده، لکه څنګه چې مې وویل، یو خو د الکترونیکي دولتداري دپاره بنیاد رامنځته کوي، نور په اقتصادي برخو کې هم یعنی رغنده رول لري. خصوصا کله چې موږ الکترونیکي تذکره وویشو، د ټولو وګړو دقیق ارقام به لاسته راشي. دغه دقیق ارقام یا احصایه به موږ سره په پلان جوړونه، خصوصا په اقتصادي پلان جوړونه کې به ډېر همکاري وکړي، مرسته به وکړي. د دې په اساس به دولت وشي کولی چې د ټولو هیوادوالو ته د هغوی د اقتصادي ضرورتونو اسماني هغه خپلې مرستې ورسوي او دقیق پلان گزاری وکی. د دې ترڅنګ د جرایمو په کچې راکمولو کې هم دا رغنده رول لوبولی شي.
په داسې حال کې چې یو خواته د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر دوام لري، بل خوا په هیواد کې نامنیو وضعیت ته هم که وګورو چې نامنی ورځ تر بلې په ډېرېدو ده، بیکاري او فقر په هیواد کې ډېر دی، دغسې حالاتو شرایطو ته په کتو دا آیا مناسب وخت دی چې دغه لړۍ باید پیل شوی وای؟
الکترونیکی تذکره یا نن یا سبا موږ به باید مجبور و چې دغه تذکره مو پیل کړې وه. علت دا ده چې افغانستان باید د هغه هیوادونو په قطار کې راشي تر څو وشي کولی یعنی الکترونیکی دولتداري یا شفافیت ته لاره پیدا کړي.
بله بابر صاحب، له دغه بهیر له پیلېدو سره هممهاله مخالفتونه هم پیل شوي دي، او د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دغه بهیر له پیلېدو سره مخالفت کړی او دا یې غیر مشروع عمل یا کار بللی دی. دغسې مخالفتونو ته په کتو سره څه فکر کوئ چې دغه بهیر به ټکنی نه شي، و به نه درېږي، او یا هم بریا ته به ورسیږي که نه؟
زما په نظر منحیث یو افغان ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله باید د دې بهیر څخه ملاتړ وکړي، چون دا هم یو ملي پروسه ده او رئیس جمهور دغه حق یا صلاحیت لري چې دا شامي بهیر پیل کړي. دې ته قانون هغه صلاحیت ورکړی دی، او رئیس جمهور هم لکه څنګه چې په خپل نننۍ وینا کې وویل، هغوی چې زه نن د افغان په توګه راځم، د افغانستان دغه د ملي پروسې نه ملاتړ کوم او الکترونیکي تذکره اخلم، ځکه چې دا اقتصادي پرمختګ او کې رول لوبوي. تر څنګ د نامنیو ته یو څه اندازه د پای ټکې بیا کچه راکموي. نو زموږ هیله د ملت یا زما خصوصا د افغان په حیث باندې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه دا ده، تر څو هغه کم سوء تفاهم چاره لري، کم ملاحظه لري، د یو سیاسي درست حرکت د لارې وشي کوله، تر څو دغه دواړه ډلې سیاسي ډلې یعنې تفاهم وکړي.
د ټکنالوژۍ د برخې له کارپو الهام بابر سره مو د الکترونیکي تذکرو د ارزښت په اړه مرکه اورېده. دا د ازادي راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل کې د تیرو دوشنبې د ورځې د وژل شوو افغان خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې یو شمیر لوړپوړو حکومتي چارواکو د رسنیو استازو او د وژل شوو خبریالانو د کورنیو غړو ګډون کړی و. د وژل شوو خبریالانو د کورنیو غړو د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې حکومت پړ وباله او د دوشنبې د ورځې د پیښې د څېړنو غوښتنه یې وکړه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې وویل چې قضیې د جدي پلټنو عملي کړی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په دغه مراسمو کې د افغان کابینې غړیو د ملي شورا او د خبری رسنیو استازو او همداشان د وژل سویو خبریالانو د کورنیو غړیو ګډون کړی و. له فاتحې وروسته په جوړ سویو مراسمو کې د وژل سویو افغان خبریالانو د کورنیو غړیو حکومت د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې ګرام وباله. د وژل سوي خبریال غازی رسولي د کورنۍ غړي محمد اشرف رسولي وویل هغه وایي د خلکو امنیت ساتل د حکومت دنده ده. له بده مرغه حکومت د دې پر ځای چې د خلکو امنیت وساتي د ځان د امنیت ساتلو په فکر کې دی. د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په یو خنړۍ انتحاري حمله کې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حننزي په ګډون د بیلابیلو ادارو نه خبریالانو وژل سول او یو شمیر نور ټپیان سول. د دغه حمله مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډلې په غاړه واخیست. په همدې ورځ په خوست کې د بي بي سي سیمه ییز خبریال د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل سو. د افغان خبریالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل سول. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو ټولنو فدراسیون غړي او د افغان خزینه خبریالانو شبکې مشر شفیقی حبیبی له حکومت او غوښتل چې د خبریالانو امنیت د خوندي کړي. هغه وایي د ملي وحدت حکومت نه زمونږ او د خبریالانو توقع دا ده چې د خبریالانو امنیت ته جدي رسیدګي وکړي او د خبریالانو امنیت خوندي کړي. د مشال تلویزیون رئیس له حکومت او غوښتل چې د بیان ازادي د تضمین کړي او د وژل سویو خبریالانو سړک دی د هغوی په نوم ونوموي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې وویل چې د دغه قضیې د جدي پلټلو امر یې کړی. هغه وایي د ملي امنیت په شورا کې دغه خبره مطرح شوې چې دغه د یو قضیې په توګه جدي وپلټل سي. کمبوتي او ستونزې چیرته وي پوهیږم، داستاسو درد نشي کمولای، خو دا به د راتلونکي تراژیدۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري وویل حکومت د بیان ازادي تجمن دی او هڅه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره نوي میتودونه رامنځته کړي.
کابل نن په داسې حال کې د وژل شوو خبریالانو د فاتحې قربه و چې نن د مه درېمه د مطبوعاتو د نړیوالې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په 2013 کال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. افغانستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت پکې خراب بلل شوی دی. د مطبوعاتو د ازادۍ تر نړیوالې ورځې څلور ورځې مخکې په کابل کې خونړۍ پیښې څو تنه خبریالان ووژل. صفی الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
ملګری ملتونه وایي د مطبوعاتو ازادي د نورو ټولو ازادیو په څیر په بشپړ ډول نه ده خوندي. د مطبوعاتو د ازادۍ له نړیوالې ورځې لمانځنه د دیموکراتیکو ارزښتونو د دفاع او د قانون د حاکمیت په خاطر د خبریالانو د نستړی کېدونکو هلو ځلو د یادښت لپاره هم یوه مناسبه موقع بلل کیږي. سږ 2013 کال په داسې حال کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په 2018 کال کې په ټوله نړۍ کې نه هاویه خبریالان وژل شوي دي. یونیسکو یا د ملګرو ملتو کلتوري او تعلیمي څانګه وایي په ټوله نړۍ کې د خبریالانو دفاع ته ولاړه ده او د هغو خلکو د معافیت پر ضد مبارزه کوي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس وایي حکومتونه باید د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي، ځکه د خبره د دوی خدمتونه د شفاف او ډیموکراتیکو ټولنو په رامنځته کولو ډیر ارزښتمن دي.
Laws that protect independent journalism, freedom of expression and the right to information.
دا وایي هغه قوانین چې ژورنالیزم، بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی خوندي کوي باید تصویب او عملي شي. د ژورنالیستانو پر ضد جرایم باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. په 2013 کال کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت زه په حکومتونو غږ کوم چې د بیان ازادي غښتلې کړي او خبریالان خوندي وساتي. د مطبوعاتو ازادي حقیقت ته د رسیدو په خاطر زموږ د درېدو حق دی.
Standing up for our right to truth.
د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ ل 15 کلو راهیسې لمنځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د بی پولي خبریالانو ټولنې د یو سل اتیا هیوادونو یو تازه لیست هم خپور کړی چې پکې د بیان ازادي ښه، لانجمنه، خرابه او ډیره خرابه بلل شوې ده. ناروې په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې د مطبوعاتو ازادي پکې ډیره ښه بلل شوې، خو د لیست وروستی یو سل اتیا ایم ځای د شمالي کوریا دی چې پکې د مطبوعاتو ازادي نشته او وضعیت ډیر خراب بلل شوی دی. افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې پکې د مطبوعاتو د ازادي وضعیت خراب دی او دغه هیواد په ټوله نړۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب له پلوه په 113 مقام کې راغلی دی. افغانستان په دوو درجو لاندې تک سره په 113 مقام راغلی، خو 2013 کال له پیله د څه باندې لسو افغان خبریالانو وژنه به هرومرو په دې لیست کې د افغانستان ځای نور هم ښکته یوسي. د کابل له تر ټولو پر امنی سیمې نیولې د خوست او کندهار تر ښارونو پورې ژورنالستان خوندي نه دي، او په تېره یوه اونۍ کې په کابل کې نهه خبریالان په غبرګو چاودنو کې وژل شوي. په داسې حال کې چې په خوست او کندهار کې هم دوه نور خبریالان په ډزو ویشتل شوي او ځای پر ځای یې ساور کړي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي په 2013 کال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. د ټولنې ویلي د رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی چې د سیاستوالو لخوا یې په ډاګه ملاتړ کېږي، او هم د مستبدو رژیمونو لخوا د ژورنالستانو د ځپلو هڅو ډیموکراسي په خطر کې اچولې ده.
په پکتیا کې هم بیا یو شمېر ژورنالستان او د رسنیو مسؤلین راټول شوي وو. دوی وویل چې کابو نیمه لسیزه کېږي چې د مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن نظام تر حاکمیت لاندې، البته وبخې کابو یوه نیمه لسیزه کېږي چې د مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن نظام تر حاکمیت لاندې کار کوي، خو لا هم د داسې عکس العملونو سره مخ دي چې دوی ته ورکړل شوې ازادي ګواښي. په اړه یې پام وکړئ له پکتیا څخه د ازادۍ رادیو د خبریال اصیل ځاځي رپورټ ته.
د پکتیا ګڼ شمېر خبریالان نن د عیسوي کال د مې میاشتې په درېیمه چې د مطبوعاتو د ازادۍ له نړیوالې ورځې سره برابره وه، د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په بلنه په یاد ریاست کې سره راټول او خپلې ستونزې سره شریکې کړې. دوی د ولایت ګڼې ادارې له خبریالانو سره د معلوماتو په نه شریکولو او په نه خوندیتوب کې تورنې کړې، چې د دوی په خبره دا هم په خپل ذات کې د مطبوعاتو د ازادۍ یو ډول ګواښل دي. د پکتیا ژورنالستان او د رسنیو مسؤلین وایي کابو یوه نیمه لسیزه کېږي چې د مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن نظام تر حاکمیت لاندې رسنیزې چارې ترسره کوي، خو لا هم د داسې عکس العملونو سره مخ کېږي چې دوی ته ورکړل شوې ازادي ګواښي. پکتیا کې د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې ولایتي مسؤل مخلص وایي
دولتي ادارو کې یا هغه د فساد وکړې د چتا باندې یو شی تحمیلې کې دا د نشر صدا شي د کوم دا د نشر لکه او تا ته خوښ کې کوم د وسلوالو باندې یو کس ځای د تکي او د توج ما باندې دغه رپورټ ما ته نشر کړل او نشر دې نه کې به تاسو سره دا شي.
فضل الله بهان په پکتیا کې کلید رادیو ولایتي خبريال دی. د هیواد په مرکز کابل، خوست او قندهار کې وروستۍ پیښې او د تورته نورې امنیتي پیښې د دولت د وسلوال مخالفینو لخوا د مطبوعاتو پر ازادۍ تیری ګڼي.
په څو ولایتونو کې وروستۍ پیښې چې د ژورنالستانو په وړاندې وشوې، یا د ژورنالستانو ګڼ شمېر ژورنالستانو ژوند یې واخیستو، ته خپله د دې ښودنه کوي چې دلته بدبختانه اوس هم مطبوعات هغسې ازادي نه لري څنګه چې پکار ده.
د پکتیا د والي بیاند عبدالله حسرت د دوی د اندېښنې تر یوه بریده پر ځای ګڼي. وایي د ټولو هغو ستونزو د هواري هڅې کړي او لای هم کوي چې رسنیزې چارې له خنډ او د مطبوعاتو ازادي لږ وخت سره مخ کوي.
اول خدا چې ټولو اداراتو ته لارښوونه شوې ده چې ژورنالستانو سره مسلکي چلند وکړي، او د دوی غوښتنې او پوښتنې چې کومې لري او په هغه ته ځواب ووایي او په خپل وخت له دوی سره معلومات شریک کړي. دا تاکید د ولایتي ادارې لخوا نه شوی ده. بل دلته په ولایتي کچه باندې موږ کمیټه لرو چې هغه فعالیت کوي تر څو ژورنالستانو ته که کومه ستونزه په دوی ته په ساحه کې جادیږي نو هغه بررسی کیږي پر وخت په خپل وخت باندې تر څو دلته د بیان ازادي سلب نسی بلکې لا تقویه سي.
د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د نمانځغونډې په پای کې چې د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم ډیپارټمنټ استادانو او ګڼ شمېر محصلینو هم پکې ګډون درلود، د قندهار، کابل، خوست او لوګر ولایتونو د وروستیو پیښو قربانیانو د فاتحې مراسم هم پر ځای شو. اصیل دادی، ازادي رادیو، پکتیا.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. غزنی کې اعتراض کوونکو نن د 14 ورځ هم د ټاکنو د کمیسیون دفتر تړلې. د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي له تیرو 12 ورځو راهیسې نن هم د دغه ولایت په مرکز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازه تړلې ده، او یا دفتر مخې ته یې د پرلت خیمه وهلې. وختنی دا دی چې په دغه ولایت کې د انتخابات حوزه وشي، پر تذکیرو دې ورته ټاپې نه لګیږي. د انتخاباتو د کمیسیون په مامورینو کې د ټولو قومونو لپاره یو ډول ونډه ورکړل شي، نام نو ولسوالیو کې د انتخاباتو زمينه برابر شي. شریف الله شرافت له سیمینور حال راکړي.
په غزنی کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د خلکو اعتراض نن دیارلسمې ورځې ته وغځېدی. د دغه اعتراض کوونکو شمیر چې لسګونو ته رسېږي، له تېرو دولسو ورځو راهیسې د غزنی ولایت په مرکز ښار کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د پرلت خیمه وهلې او د یاد دفتر دروازه یې تړلې ده. غوښتنې یې دا دي چې په دغه ولایت کې دې ټاکنې حوزوي سي، پر دسکرو دې سټریکرونه نه لګېږي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې دې ټولو قومونو ته یو رقم ونډه ورکول سي، او په ناامنه ولسوالیو کې دې د ټاکنو لپاره زمینه برابره سي.
موږ څه نه روا غوښتنې لرو؟ موږ وایو انتخابات دې حوزوي سي. د انتخاباتو کارمندان د دې موږ غوښتنې دي. د انتخاباتو کارمندان دې د عدالت له مخې توظیف سي. د مرکز نه یو با صلاحیته هیئت غوښتونکو چې غزنی ته راسي، او په عین حال کې د انتخاباتو له کمیسیون نه غوښتونکو چې دغو خاص نماینده دلته باید پکې او دلته راسي.
اما حکومت به خواسته های برحق ما که ما خواستگار حوزه شدن کمیسیون انتخابات بودیم، خواهان نصب نمودن تیکت در پشت تذکیره بودیم و خواهان زی بودیم که تشکیلات کمیسیون انتخابات از یک قوم تشکیل شده، دو قوم دیگر هیچ اشتراک نداره، خواستگار زی بودیم که تغییرات مثبت بیاید. اما حکومت تا فعلا هیچ پاسخ مثبت برای ما نداده.
پدیر احترام سلام ده خواهش کوم چې موږ غوښتنې مشخص دي، واضح دي. په غزنی ولایت کې موږ یوولس استازي په پارلمان کې لرو، انتخابات په حمزهی کېږي او په یوولس حمزهی کې به کېږي.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که چیرې مرکزي اداره غوښتنې ونه مني، نو د کابل او کندهار ترمنځ لویه لاره به هم د ترافیکو پر مخ وتړي. د غزنی ولایتي ادارې او په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون مسؤلینو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کول یې تر واسه پورته خبره ده، خو په خبره چې تر مرکزي ادارې رسولې دي. ها خوا بیا په مرکز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د یادو اعتراض کوونکو د هغه ادعاو د سپیناوي په موخه و غزنی ولایت هیات هستوي، کوم چې دوی وایي په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون د دفتر د مامورینو په استخدام کې ستونزه سته. د یادې ادارې ویان مازولا دولتي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو هغه غوښتنې تر واسه پورته خبره دي، کوم چې دوی وایي ټاکنې دې حوزوي سي او پر دسکرو دې سټریکرونه نه لګېږي. موږ به په نږدې راتلونکي کې و غزنی ولایت هیات واستوو څو له نږدې وګورو چې ستونزه چیرې ده. زموږ د سیمه ییز دفتر په مامورینو کې ده که کومه بله سیاسي مسله ده او خلک ترې ګټه پورته کوي، او بل دا چې پر دسکرو د سټریکرونه نه لګول او ټاکنې حوزوي کېدل زموږ تر واسه پورته خبره ده.
بنابراین بیشتر ارتباط میگیره به صلاحیت‌های حکومت که اونا تصویب کنن به هر
دغه اعتراض کوونکي زیاتوي چې په تیرو کلونو کې په ټاکنو کې حق خوړل سوی، خو په راتلونکو ټاکنو کې چاته اجازه نه ورکوي چې څوک حق وخوري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د ساینس او ټکنالوژۍ نړۍ ته ځو. د طبیعت په اړه باندې د ساینس پوهان وروستۍ څېړنې د ونو د نه حرکت په اړه نوي نتایج لري. عصمت ساروان ورته کتنه کړې.
د ونو په اړه له ډېرو پخوا زمانو باور دا و چې حرکت نه کوي او یوازې باد شوروي، خو اوس څېړونکي وایي چې دا باور سم نه دی. د دوی څېړنې ښیي چې د شپې له لورې د ونو څانګې او پاڼې د ورځې په پرتله راټیټې شي. د بریتانیا د ټیلیګراف رسپانې د راپور له مخې دا باور سم نه دی چې ونې هیڅ حرکت نه لري. د ډنمارک او بلغاریا ساینس پوهان وایي چې له یو ډول درې بودي یا تری ډي تحقیقي طریقې څخه په استفادې د شپې لخوا د یوویشت ډوله ونو حرکتونه معلوم کړي دي. دوی وایي چې د شپې په مخه د ونو څانګې ټیټېږي او د ورځې په پرتله یې لوړوالی لږ وي. دوی په عین حال کې وایي چې د ونې ډډ یا تنه نبض لري چې په حقیقت کې د ونې داخل ته اوبه پم کوي. مخکې هم ځینو ساینس پوهانو ویلي وو چې ونې د شپې په مخه خوځېږي، مګر په دې نوې څېړنه کې دا څرګنده شوې چې د شپې لخوا د ونو پاڼې او څانګې د ورځې په پرتله لس سانتي متره ټیټېږي. خو د دې لپاره چې د ونو څانګې په تدریج ټیټېږي د انسان سترګې نشي تشخیصولی. د هارس پوهنتون څېړونکی اندراس زیلینسکي چې په دې تحقیق کې برخه اخیستې وه وایي د ونې څانګه یوه سانتۍ په دوو ساعتونو کې ټیټه شوه. دی وای چې د ونو د حرکت تر ډیره په هغه کې د اوبول فشار سره تړاو لري.
دوستانو په همدې څلور نیم بجو ته یو ار بیا په مو کې د افغانستان سیمې نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته ل رسوان مراد نه اورو.
په کابل کې نن د تیرې دوشنبه د ورځې په ځان وژونکو بریدونو کې د وشل شو خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو د رسنیو استازو او د وشل شو خبریالانو د کورنیو غړو ګډون کړو. بل لور ته دلته د ازادي راډیو په مرکز پراګ کې د ازادي راډیو د عمومي رئیس او لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د مختلفو څانګو همکارانو هم د کابل په بریدونو کې د وشل شو خبریالانو فاتحه واخیسته. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی د برېښنایي پیژن پاړو د ویش په پریکړه کې د شریک نه دی او دا ویش کومه ستونزه نشي حل کولای. تر دې مخکې ولسمشر غنی لومړنی الکترونیکی پیژن پاړه واخیسته او په دې سره په افغانستان کې رسمن د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه. د افغانستان په شمال کې شاهین قلوردوی په بغلان ولایت کې اولس وسلوال په خپل ماین باندې د خپل ماین په چودنه کې وشل شوی دی. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس خبرداري ورکړې ده چې د یو دوامدار بدیل د نشتون په صورت کې باید د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه له منځه لاړه نشي. له کلونو ځنډ وروسته د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې نن یو نوی نړیوال هوایي ډګر پرانستل شو. او د روسیې دفاع وزارت نن ویل په سوریه کې د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې دوه روسي پیلوټان وژل شوي دي.
دوستان تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. اوس هم خان محمد سین له سوس پورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره. په هرات ولایت کې د والیبال سیالۍ د تابان د ټیم په اتلوالۍ پای ته ورسېده. د افغانستان د لویدیځ زون د والیبال د فدراسیون مسؤول سید عبدالرحیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې تر نامه لاندې د ثور په 11مه پیل شوې وې نن پای ته ورسېده. ښاغلی سادات وویل په دغه سیالیو کې د والیبال شپږ ټیمونو برخه اخیستې وه چې د همت صافي او تابان د والیبال ټیمونه پکې وروستۍ پای لوبې ته ورسېده. ښاغلی سادات وویل په نننۍ لوبه کې د تابان او همت صافي ترمنځ وروستۍ سیالۍ ترسره شوه چې د تابان د والیبال ټیم وتوانېد چې د همت صافي ټیم ته ماتې ورکړې او دغه اتلولي خپله کړي. په دغو سیالیو کې د تابان د والیبال ټیم لومړی، د همت صافي ټیم دوهم او د یاران ټیم دریم مقام خپل کړ. په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیګ وم فصل پیل شو. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل د فوټبال د غوره لیګ دغه فصل بیا هم د هیواد له مرکزه پیل شو. سو د فوټبال غوره لوبغاړي وتوانېږي چې د شاهین اسماعیل ټیم ته لار ومومي. ښاغلی کاظمي وویل نن د میوند او اردو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي او دوهمه سیالۍ به د سرې میاشتې او د پنجشیر د ځوانانو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ وشي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ ټورنمنټ د دغه هیواد په اته زونونو کې ترسره کیږي چې پکې د هر زون لپاره د فوټبال غوره لوبغاړي انتخابیږي. تیر کال د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې شاهین اسماعیل لومړی او د میوان اتلانو دوهم مقام خپل کړی و. او وروستۍ خبر دا چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په لړ کې ډهلی راجستان ته د څلورو منډو په توپیر ماته ورکړه. دغه لوبه چې د باران له امله څو وارې وځنډېده او ډهلی ډار ډیولز ډلې لومړی بیټنګ وکړ او اوولسو اشاریه اووه اورونو کې یو سلو شپږ نوي منډې جوړې کړې. خو د باران د اصولو له مخې راجستان رایلز ډلې لوبډلې ته په دولسو اورونو کې د یو سلو پنځوسو منډو هدف وټاکل شو چې دغه لوبډلې یو سلو شپږ څلوېښت منډې جوړې کړې او لوبه یې د څلورو منډو په توپیر بایلوده. د دغو سیالیو د نن شپې په لوبه کې ټاکل شوی چې کلکته د چنای پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي.
دوستانو مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو د خپرونې وروستی مطلب راخلو. نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اکثره ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. د دې بانک په وینا افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې زلزلې پکې ډېرې کیږي. عصمت ساروان په دې موضوع د زلزله پیژندنې له افغان متخصص انجینر ستانمیر زهیر سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې په افغانستان کې زیاتې زلزلې کیږي.
په نړۍ کې دوه قسمه حالات موجود دي. د ځمکې په مخ باندې ځینې سیمې چې دي هغه د زړښت په مرحله کې دي. زړښت په مرحله کې دا دي چې ان مقصد هغوی د ځوانۍ مرحله تېره کړې ده، هلته زلزلې نه شي. زیاتره برخې په نړۍ کې معلومې دي، مګر افغانستان او ایران او ترکیه او دا هېوادونه چې دي دا په یو کمربند باندې پراته دي چې دا د مدیترانې کمربند په نامه باندې یادیږي. دې منطقې د ځوانۍ مرحله ده په اصطلاح باندې په عام مفهوم باندې وایو، نو دلته زلزلې زیاتې کیږي ځکه چې دوی هماغه په دغسې یو حالت کې موقعیت لري.
ویل کیږي چې په افغانستان کې هره شیبه امکان لري چې زلزله وشي، او دا زلزله بیا خصوصا که د ورځې وشي چې ښوونځي پرانیستي وي او ماشومان په ټولګیو کې وي نو ډېره خطرناکه به وي. باید څه وشي چې محفوظ او خوندي ښوونځي جوړ شي چې د زلزلې په مقابل کې خطر کم وي؟
دا موضوع ډېره مهمه موضوع ده او تقریبا په نړۍ زیاتو هیوادونو کې دوی لپاره د سیفټي یا د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه لري، ځانګړي ټریننګونه ورکول کېږي. خو له بده مرغه په افغانستان کې دغه موضوع ته زیات توجه نه کېږي. ما په دې برخه کې هم یو مکمل کتاب لیکلی دی او چې د زلزلې له خطرونو به څنګه ځان ساتو، په هغې کې دا مسایل ټول روښانه شوي دي چې باید د مکتب کې کوم حالات چې کله زلزله راځي ماشوم باید څه وکاندي، کله چې دی تښتېدی نه شي باید د میز لاندې پټ شي، کله چې دی د کور نه وځي یا کور کې زلزله وي چې څوک یو ځای نه بل ځای ځي بالغ په سر باندې ونیسي، څو پاس چپه راونه ولېږي. دا ډېر زیاتې لارښوونې په دې برخه کې شته دی. نوره دنیا کې ټریننګونه ورکول کېږي مګر لمبا د مرګ دلته دغه مسلې ته زیات توجه نشته دی.
لیکن د ودانیو په برخه کې څه پکار دی؟ زمونږ یو خو کورونه دي، خلک خو خپل وسته په پام سره کور جوړوي، څوک یې د خټو جوړوي، څوک یې د پخو خښتو جوړوي، څوک یې د کانکریټ جوړوي. دا خو په خلکو پورې او د خلکو په اقتصاد پورې دا خبر اړه لري، لیکن ودانۍ چې دولت یې جوړوي یا د خصوصا د پوهنې وزارت یې جوړوي، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې هغوی باید څه ډول ودانۍ د ښوونځیو لپاره جوړ کړي؟
دا خبره خو تقریبا واضح خبره ده چې انجینری نورمونه شته دی چې د زلزلو په مقابل کې باید کومې ودانۍ مقاومې دي. هغه ودانۍ چې جوړیږي هغه باید د انجینرانو او بیا خصوصا د زلزلې د برخې له طرفه باید اول ارزیابي شي، هغې باید مقاومت وسنجول شي، هغه باید وکړي شي د ښار جوړونې او همدارنګه خپله دغه کور جوړونې او ښار جوړونې دغه مسایل باید ټول متخصص انجینران در نظر نه تیر شي او هغوی باید وکړي او بیا ورته ساختمان د جوړولو اجازه ورکړی شي.
یعنی دا مسله په دې خاطر هم شاید زیاته مهمه وي چې په ښوونځي کې ډېر کسان وي، په یو وخت په سلګونو کسان وي، نو که خدا نه خواسته زلزله کیږي هلته تلفات ډېر دي، لیکن که یو کور نړیږي یوه کورنۍ به ورسره له خطر سره مخامخ شي.
دا نه یوازې هلته د مکتبونو دا مسله، حتی په دا لوی لوی وزارتونو کې چې دا اوس شل منزله او دېرش منزله او پنځلس منزله په کابل ښار کې پورته کېږي، په داسې حال کې چې دا مخکې اجازه نو ورکول کېده، په دغه لوړ منزله تر څلورو پنځو منزلو نه پورته اجازه نه ورکول کېده. خو په دا وروستیو مرحلو کې چې ګډوډي جوړه شوې ده، هر څو د خارج نه نقشې راوړي او دلته تطبیقي په داسې حال کې چې دا منطقه زلزله خیزه سیمه ده، په داسې حال کې چې دې نقشې بیا د داسې ځایونه راوړي چې هلته زلزله کېدای شي هېڅ نه وي. هغه انجینرانو هغه نورمونه په نظر کې نه دي نیولي، مګر له بده مرغه په دغه څو کلو کې دلته داسې ساختمانونه جوړ شو چې هېڅ نه و دغه هغه په کې نظر کې نه دي نیولي. او دا نه یوازې چې د مکتب کې دومره کسان دي، په یو دېرش منزله او څلوېښت منزله تعمیر کې به سلګونو کسان دي، مګر هغوی دغه حالات په راتلونکي کې مخامخ کېدای شي د بدو کې.
د زلزله پیژندنې له افغان متخصص انجینر صاحب ستانمیر زهیر سره مو مرکه واورېده. په همدې مرکه د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
هر امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خدرمن دوستانو، تاسو په سی مرکزونو کې د پاکۍ یا نظافت پاک لڅوي، آیا له صفایي څخه خوښ یاست؟ ډاکټران تر کومې اندازې نظافت په پام کې نیسي؟ نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د روغتیا د ارتقا غړی او په روغتیایي مرکزونو کې د نظافت د پروګرام مسؤول ډاکټر راز محمد خان دی. ډاکټر صاحب ښه راغلی، ستړي مشي.
هډي مننه، سلامت شي.
ډاکټر صاحب، په پیل کې به درته وایي چې په سی مرکزونو کې نظافت څنګه دی، آیا مراد کیږي؟
د هغه ارزونو او سرویګانو لمخې چې موږ په مختلف ولایت کې د افغانستان تر سره کړلې، موږ ته دا جوته شو چې د افضل صحي لپاره تسهیلات اکثریت یا ډیرو کلینیکونو کې موجود دي، ولې ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلند کې ده. دوی لپاره دوی ځینې دلایل هم لري چې زموږ د ناروغانو شمیر په وخت کې زیات وي، ولې د هغه وخت مطابق چې رسمیت ټاکلې دي کاغې ته وویشل شي نو دا وزرم بیا نامعقول کیږي. موږ دا وموندل چې لویه ستونزه چې دغه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده، چې هغوی د خپل ځان او د مریض د سیوم چې خیال نه ساتي او نظافت او افضل صحه چې باید په هغه کم مساحه کې هغه نه مراد کړي، یعنی د انتان د وقایې لپاره دوی تدابیر نه نیسي په ډیری ځایونو کې. نو موږ په دې برنامه کې دا شی تر هدف لاندې نیولی چې موږ د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون باندې کار وکړو، نه دا چې هغوی ته ډیری د افضل صحي تحصیلات په برابرول وخت تیر کړو او یا دا چې هغوی ته نورې روزنې د دې د اهمیت په اړه ورکړو.
د روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
د عامې روغتیا وزارت ډیری ولایتونه لیدنه کړې چې دا لیدنه روغتیایي خدماتو د ټولګې د پلي کوونکو مسؤل لخوا هم شوې ده، او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ډیپارټمنټ د ټیم لخوا هم دا لیدنه ترسره شوې دي. په دې لیدنو کې دا پایلې موږ لاسته راوړي، لکه څنګه چې موږ مخکې ویلې چې په افضل صحي تحصیلاتو په شتون کې ستونزه نشته دي، ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلند کې ده. نو د هغې لپاره د عامې روغتیا وزارت د روغتیا ارتقا ډیپارټمنټ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون تاکید وشي. چلند د بدلون لپاره مختلف سندونه یا مختلف لارښودونه جوړ کړي دي چې د هغې په استفادې سره اوس موږ 15 ولایت تر هدف لاندې نیولې، چې په دې 15 ولایتو کې به موږ د ډاکټر صاحبانو سره ډیر له نږدې کار کوو، او دا کار به موږ د روغتیایي خدماتو د ټولګې پلي کوونکو مسؤل خوا ترسره کوو. او خوشبختانه موږ یو دوی لپاره یو روزنیز کورس هم درلود په کابل کې ترسره شو په 13 میاشت کې، او دوی په خپل ولایت ته تللي دي او ماغه ټریننګ چې دوی اخیستی دی هغه په خپل ولایت کې په مختلف کلینیکونو کې پلي کړی دی، او د هغې نتیجې وار وخت په وخت له موږ سره شریکوي. دوی چې هر کلینیک نه لیدنه کوي، د کلینیک ستونزې څومره کسانو سره دوی انګیزه څومره ډاکټر صاحبانو ته ورکړله، څومره ډاکټرانې دي ته وهڅول چې خپل لاسونه پریولي یا نظافت افضل صحه مراد کړي، هغه موږ سره په منظم ډول باندې شریک کوي.
تاسو له سروې څخه یادونه وکړه، کېدای شي وایي چې دا څه ډول سروې وه؟
دا سروې د یو ساده چیک لیست لخوا چې په دې کې د اوبو د برخې نه نیولې عین تر د افضل صحي نظافت د ټولو برخو پورې پکې شامل وي، چې په دې کې تشنابونه، لاس مینځلو ځایونه، د صابون موجودیت، د اوبو ټانکۍ او دا ټول شامل وي. د دې کتنه شوې ده، د دغه سروې د یو چیک لیست له مخې مونږه کړې ده، او دغه چیک لیست دلته په ملي سطح باندې د مختلفو شرکاو په مرسته باندې جوړ شوی دی. په دغه چیک لیست کې چې کوم برخې ستونزې لري هغه پکې یاداشت شوې دي، او د دې چیک لیست د وروستي تحلیل نه مونږ ته دا پایله لاسته راغلې ده چې غټه ستونزه، یوازنۍ ستونزه په چلند کې ده. خو ډېرې مراکز د افضل صحي او نظافت تسهیلات لري، ډېر کم داسې مراکز دي چې د افضل صحي تسهیلات پکې نشته دي.
تاسو مخکې ویل چې په 15 ولایتو کې مو سروې کړې، درته وایي چې ولې یوازې په 15 ولایتو کې؟
زموږ سروې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې ترسره شوې ده، خو موږ 15 ولایت په دې خاطر هدف کړی دي چې وکولی شو د خپل کم پلان چې موږ جوړ کړی دی، دا کم مواد چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره جوړ کړی دا و ازمایو او په ازمایښتي شکل باندې ترسره کړو، چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې موږ ښه نتیجه ترې اخیستې ده. او موږ چې کومه طریقه د دې کار لپاره غوره کړې ده چې ډاکټر صاحبانو چلن بدل شي، دا پروګرام مخ لاړ شي تر اوسه ښه نتیجه ورکړي. نو دغه پنځه ولایت چې د بامیان، بدخشان، کندهار، بادغیس او ننګرهار څخه عبارت دي، اوس په پروګرام پکې عملا پر مخ روان دي، او د بي پي ایچ ایس یا د روغتیايي ټولګي د خدماتو د پلي کوونکو نه ځانګړې مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې کو مرسته کوي. کله چې په کوم روغتیايي مرکز کې یو وړوکی شي ته اړتیا وي، یا د افضل صحي کوم تسهیل کې کوم ستونزه وي، نو هغوی موږ سره په مرسته کوي او هغه خپله رغوي بیرته. خو د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون کې موږ سره دوی مرسته کوونکي دي او دا پروګرام تطبیق کړو. دوی باید وایي چې پنځه ولایت کله چې دا پروګرام زمونږه هغه کمې ستونزې او خنډونه چې پیدا کیږي د هغې لپاره د حل لارې پیدا کړي او په امتحاني شکل هم دلته پر مخ بوتل، د هغې نه وروسته به انشاءالله ټول افغانستان ته پراختیا ورکړو.
کله چې تاسو غواړئ د نظافت په برخه کې د ځینو ډاکټرانو په چلند کې بدلون راولئ، دا کار څومره شونی دی؟
د چلند بدلون واقعا سخت کار دی، ځکه ډاکټر صاحبان ډیر معلومات لري او د انتاناتو د انتقال په اړه، د میکروبونو د مخنیوي په اړه. خو زمونږ یو ډیره ساده لاره ورته انتخاب کړي، هغه دا چې مونږ شروع د نظافت افضل صحي مراتول شروع د لاس مینځلو نه کړی ده. کله چې مونږ روغتیايي مرکز ته ځو، مونږ سره خپل د ارزونې یو چیک لیست د روغتیايي مرکز د مشر سره تر معرفي کېدو وروسته مونږ ځو د روغتیايي مرکز د اوبو او افضل صحي تسهیلاتو ګورو او خپل چیک لیست کې یاداش کوو. تر هغې وروسته بیا مونږ د روغتیايي مرکز ټول پرسونل راغواړو چې په هغې کې ډاکټر، نرس، کارګر ټول شامل دي. هغوی سره تر خبرو اترو وروسته مونږ د لاس پرې مینځلو او د نظافت افضل صحي د بیانولو اهمیت ورته وایي. مثلا په اړو پنځلسو ناروغانو کې چې روغتیايي مرکز ته مراجعه کوي، د روغتیا نړیوال سازمان مخې یو خطرناک میکروب له روغتیايي مرکز سره ځان سره لیږدوي. 80% میکروبونه تقریبا د روغتیايي مرکز سره هغه د تماس، یعنی په عام مسله باندې د تماس په واسطه باندې انتقالي یو شخص نه بل شخص ته. او دا چې ډاکټر صاحبان ته مونږ دا خبره واضح کوو چې کله چې یو مریض معاینه کوي او بل مریض تعقیب تعقیب باندې بل مریض معاینه کوي، نو د میکروب د انتقال چانس زیاتېږي، یو ناروغ میکروب بل ناروغ ته انتقالوي. نو کله چې دا خبره مونږ ورسره پای ته ورسیږي او ډاکټر صاحبان دا قناعت کوي چې واقعیت دا یو جدي ستونزه ده او مونږ باید ورته پاملرنه وکړو، تر هغې وروسته بیا مونږ د پرمختیا یو پلان د دوی سره په شریکه جوړو چې په هغوی کې د هر برخې لپاره که چیرته ستونزې یو کس مشخص کیږي او وخت هم ورته ټاکل کیږي چې په دې وخت به دغه ستونزه حل کیږي، او دوی ترمنځ یو کس داسې ټاکل کیږي چې هغه به دوی ته د لاس پرې مینځل په مهمو وختونو کې ور یادوي، تر څو دا د ډاکټر صاحبانو عادت شي او نظافت افضل صحه په سمه توګه مراعت کړي، او دا د دې باعث شي چې کلیوال خلک چې روغتیايي مرکز ته مراجعه کوي هغه دا خبرې د دوی نزده کې یو خپل کلی او خپل منطقې ته ځان سره یوسي، او تر هغې وروسته بیا د روغتیايي ټولګي د پلي کوونکو موسسې لخوا هر میاشت نظارت کیږي او په منظم ډول باندې د عامه روغتیا وزارت سره د راپورونه شریکیږي.
د روغتیا وزارت راتلونکي پروګرامونه په سي مرکزونو کې د نظافت په پام کې نیولو په اړه څه دي؟
موږ په امتحاني توګه دا پروګرام پیل کړی دی او موږ ورو ورو تر هغې پورې چې کوم خنډونه او کوم ستونزې موږ لرو هغه هم پیدا کړلې او هغه ستونزې حل کړلې. نو انشاءالله د دغه کال تر اخره پورې به موږ ته خپل نتایج لاسته راشي. که چیرته موږ د تمې وړ نتایج ترلاسه کړي وو چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې معلومات ښه دي څه چې موږ سره شریک شوي دي، نو که موږ وکړلی شو دې کال تر اخره پورې یو ښه برنامه ولرو یا ښه نتایج لاسته راوړو، نو موږ دې پروګرام ته دوام ورکوو او انشاءالله چې د روان کال کې به په ټول افغانستان کې دې پروګرام ته پراختیا ورکړو. او ډیر تاکید به زموږ د ډاکټر صاحبانو په سلوک باندې یا په چلند باندې چې هغه تغیر شي، سره دې چې دوی ډېرې معلومات لري. زما غوښتنه ترې دا ده چې محترم ډاکټر صاحبانو د ځان، خپلې کورنۍ او د ناروغانو د روغتیا لپاره کوشش وکړي چې تاسو نظافت افضل صحه په سمه توګه مراعت کړي، یوازې دا نه چې د جراحي پروسیجر تر عملي کولو وروسته تاسو ترسره کړي، بلکې د هر مریض، هر ناروغ چې روغتیايي مرکز ته راځي هغه د انتان فکر وکړي هغې ته، او هغه دپاره د نظافت افضل صحه تدابیر په سمه توګه په پام کې ونیسي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې.
مننه ستاسو نه.
قدرمنو دوستانو، او تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر راز محمد خان خبري په سي مرکزونو کې د نظافت پاک واوريدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی.
کور کله
درنوریدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هر کله کوم کور کلی نننی خبرونه کې به په دې وغږیږو چې د کورنیو ترمنځ اړیکې او مېلمستیاوې د پخوا په پرتله زیاتې شوې او که کمی پکې راغلی.
ښه به ډېر خلک یو بل کره تلل خو اوس نه کېږي.
لاملونه څه دي؟
اوس خلق ټول مصروفه دغه کې دي چې څه قسم پیسې پیدا کړم. د خلکو محبت کم شوی څومره چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې خلک ترقي کوي همدومره محبت هم کمیږي.
د کور کلی دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او وږم چې برخیل به یې درته وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، ټولنیزې اړیکې او راشه درشه د انساني ټولنې له هغو غوښتنو څخه دی چې د انسان له پیدایښت سره سمې رامنځته شوي او لا یې هم دوام موندلی. خو راشه درشه او اړیکې په هرې ټولنې کې ځانګړی توپیر لري او دا توپیرونه د وخت په تیریدا سره بدلون کوي. هره ټولنه ځانګړي خواص لري او د همدغو خواصو له مخې پیژندل کیږي. میلمستیاوی او کورنیو ته تګ راتک په افغاني ټولنه کې د آریایانو له وختونو مخینه لري او دا دود موږ ته د یو نیک فرهنګ په توګه را پاتې دی. د ټکنالوژۍ او مدرن ژوند په پرمختګ سره ټولنیزې اړیکې رامنځته شوې. د کابل اوسیدونکی 60 کلن ولی ولا وایي چې د پخوا په پرتله د کورنیو ترمنځ اړیکې راکمې شوې دي.
کله چې میلمانه راتله نو دوی به په ډېر رورین تندي د دوی هغه کوربتوب کوه او دوی ته به یې اده خپل کور هغه کوم ښه خواړه او کوم ښه امکانات چې وه دوی ته به یې برابرول او په ډېر مینه به یې دوی ته پیستا مسله باندې ورغوړول. یوانۍ خدای دې وبخښي هغه د بل کلي وه، نو موږ به ډېر هلته تلو. نو کله به چې لاړو نو موږ به هلته پوهېدو چې دا خلک موږ سره څومره مینه لري. کوچ مثلا خیدک و شوده و یا مثلا سابه دا به مونگ تا دیر پا مینه پا خوال به مونگ تر اول چه مونگی وخرو ال تا خود چون دا وسائل هم نو چه مونگو گوی تا اول ور کرده چه مونگ درزو هر وقت بم چه زده وشه ورتلو و او دوی با دیر پا ورین تندی مونگ تا بای خراغلاست ویل او اغا کم خخ وره او کم خی امکانات بشه دوی سره و اغا به مونگ تا رکوال دی. حتی از ما دا پا یاد دی چه زخ کپل همه ترور کرد للیوم، نو ترور می دا خپل هغه وړکی زوی سره ما ته یو لو خیرا که چه وید اصلا خپل زوی تا ورکره و چه لار شد دا پلانی کور نه لکه چکر آوره چه دا میلمنو سره یو زی وخرو. دا زوی سره دا دوی دا گواندیانو کرا لارم اغا گواندیانو زو پیجندم چه زی دا بل کلی نه راغلایم. چکای اغا از ما دا ترور زوی تا ورکر چه اغای ویسی کور تا خو زی پری نخودم زی پا خپل کور ال تکینه ولما ما تا چکا مستی او پیاد میدی چه تور بانجان پخ کری و
دنو موری پا خبره چه دا وقت پا تیری دو سره د ټولنې د افرادو ترمنځ اړیکې ورستربلې کمیږي. د کابل ښار اوسیدونکې 63 کلنه لیلا بیا د خپل ماشومتوب او ځوانۍ کیسه کوي او وایي چې پخوا د کورنیو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې او مینه زیاته وه.
خپلوانو کره بچې تلل په شپو به تلل، داسې په یوه شپه دوه شپې نه، په درې شپو په څلور شپو به ته یا ډېری داسې عادت لرود په یوه هفته به ته. نو چې لاړل به هماغلته به ناست و قصې به و مرکې به و خلاص میلمستیا به و نو شپه به کېده ورځ به کېده دوی به د یوه و د بل نه له خبرو مړېدل نه ناستي نه له وراړي. داسې و هغه وخت کې محبت ډېر و، انسانیت ډېر و، لطف و، مشروالي و، کشروالي و، احترام زیاد. نو اوس هغه خبرې نشته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې د نورو عواملو ترڅنګ امنیتي ستونزې هم د اړیکو د کمښت لامل ګرځېدلې.
په خو وخت کې میلمستیاګانې ډېرې ښې وې، لکه موږ به چې چېرته تللو په میلمستینې یا د ترزبي کره یا د سخر کره یا د بل دوست کره هغه وخت هم ډېر ښه و، هغه میلمستیې هم ډېرې ښې وې. د مو د ماماګانو کره به زه ډېر تللم او د تره زمانو کره به زه ډېر تللم. یاره داسې هفته درې ورځې څلور ورځې لکه زه به چې ترنه تللم هغو به هم زه نه پرېښللم چې مزه یو دوه شپې نور هم غا یو مینا یو مخابات یمو بچتن اره غلو بیا مو غار واستل مستربی یو هفته دی یوتی یو څو ورځې بیم سره په خوشاله په مینا مخابات تیروالی.
او همداراز شریف بیا وای چې نه یوازې امنیت بلکې د ټکنالوژۍ له پرمختګ او د ژوند له عصري کېدا سره د میلمستیاو او ناستو دود راکم شوه دی.
ټول خلک مصروف پو یو غربي نړۍ چې کوم ټکنالوژي کوم سیستم چې نړۍ پرمختګ کړی یعنی مثلا ټلیفون یعنی سوشل میډیا یعنی کوم اجتماعي شبکه چې دي مثلا فیسبوک شو د نور شیانو باندې یعنی واټساپ دې باندې خلک مصروف دي او میلمسته چې یو کور ته میمانی سوکلار چې هغې باندې چې غواړي میلمسره خبرې وکړي هغه خبر نشته دی په ټول په دې باندې مصروف دي. بعضې ولایتونو کې اوس هم پخواني رواجونه اوس هم شتون لري. اوس نن سبا خپل فامیل کې یعنی ورور د ورور څخه تیښتي یعنی دومره مینه محبت دومره دا له منځه تللي نو میلمستیا خو بیخي لرې ستونزه خو دغه ده یو د خلکو څخه ناخبري ده. یعنی میلمستیا په دې معنا نه چې یو څوک میلمه شي یو ځای کې هغه د خوراک په خاطر یعنی څښاک یو څه شی وخوري نه. میلمستیا په دې معنا ده چې یو چیرته څوک لاړ شي هلته کښېني د هغه هر څه څه نه ځان خبر کړي. غټ ناقص هم دا ده چې هغې څخه مونږ بې خبره یو.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې د یو بل احوال اکثره په ټلیفون اخیستل کیږي نو ځکه وخت په پام سره څوک ډیر تګ راتګ نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي عطاولا او عثمان بیا وایي چې دوی ډیرو میلمستیاو ته نه ځي دا چې ولې له هغوی به یې واورو.
پخوا بتلو تقریبا د کرزي د حکومت تر 50 کاله پورې بتلو راتلو خو هغې نه په دې خوا باندې نیو تللي چې ولې هغه میلمستیاګانې تر اوسه فرق کوي چې اوس لاړ شي هر څوک په خپل ټلیفون مصروفي اوس څوک دونه حجرو ته نه ځي. لامل یې دا ده چې هر څوک په خپل د فیسبوک کې مصروفه دي انټرنیټ کې مصروفه دي.
داسې د موږ پخوانی زیاتره د زنانه یا ښځې سپین سرې ښځې لکه خاله دی و به اوس هم داسې وایي یو ضرب المثل کې وایي دا وینې سپینې سوي دي وینې په دې سپینې سوي دي چې څوک چېرته نه ځي. زه به حتی د تره د زوی کوم ماما کور چې و هلته به م تلو په ډېر محبت به تلو هلته به م شپې کولې یا د تره له ښځې سره یا د تره له اولادو سره موږ به تللو هغو ته به موږ به ډېر خوشحاله و دلته مهمانیانې به م همدغه. اوس خلک ټول مصروف په دغه کې دي چې څه قسم زه پیسې پیدا کړم. دا د خلکو محبت کم سوی څومره چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې خلک ترقي کوي هغومره محبت هم کمیږي.
اړیکو زیادښت راشه درشه او د کورنیو ترمنځ د میلمستیا ودود څه ګټې لري او دا اړیکې باید څه ډول ژوندۍ وساتل شي دا پوښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ لغړی څېړندوی داود ناظم سره شریکې کړي. له نوموړي سره زموږ همکارې مریم توخی مرکه کړي. د اورېدو بلنه یې درکوو.
په اوسنیو شرایطو کې میلمستیاګانې ځینې دوستانو هم دا څرګندونې کړي دي چې کمی شوي دي او موږ او تاسې هم دغه احساس کوو. دا چې کمی شوي دي او خلک ډېر میلمستیا ته نه ځي علتونه څه دي؟
د نفوسو د تراکم په اساس په یوې سیمه کې د ښې اجرې د نشتون په اساس کمزور اقتصاد په اساس او یا د دنیاوي ډېرو مصروفیتونو په اساس کیدای شي چې په ځینو حالاتو کې دغه دود کم شوی اوسیږي.
کله هم میلمستیاګانې ورځ تر بلې کم شي ستونزې به ټولنه تصیب.
لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق ګرځولای چې دغه د میلمستیا او اجابت یعنی دغه میلمستیا قبول کی او ورشي. د خپل میلمستیا دا د انسان یو فطری غوښتنه ده. د انسان دا خوښیږي چې یو څه ولري او په نورو مصرف. دا د انسان غوښتنه ده. په دې حالت کې انسان راحت وي. دا چې انسان کور ته یو څه وړي په دې خوشحالي ګیری چې خپل کورنۍ ته میلمستیا ورکړي او خپل اولادونه او دوستان یو څه وخوري همداسې خپل نږدې دوستان را وبلي هغه څه چې لري ورته وړاندې. په نشتون کې له هر څه وړاندې په خپله انسان ډېر نارامه کېږي. که چېرته انسان چاته خپل کورنۍ ته دوستانو ته خواړه تیار نشي کړی انسان به ډېر نارامه وي ډېر به ناراحت وي ډېر به کمی احساس کوي. د میلمستیا او پنشتون کې اعتماد او اخلاص مینه محبت او روابط کمزوري کیږي. د روابطو د تقویت لپاره میلمستیا او میلمه پالنه دا یو حدود ده.
میلمستیاګانې ورځ تر بلې کم شي او کم رنګ شي او دوستان هم مصروف شي پایلې به څه وي؟
زه فکر نه کوم چې دا به داسې حتی ورسیږي چې بیخي به میلمستیا او لمانځه لاړ شي. خو کیدای شي که مخکې کوم عوامل مو ویل چې دغه عواملو په واسطه سره لږ کمزوري شي نو په همغه پیمانه به روابط کمزوري په همغه پیمانه او په مغه کچه به اعتماد کمزوري په مغه اندازه به د دوستانو ترمنځ راشه درشه کمزوري کیږي او فاصله به زیاتی همداسې ورورولي اخوات صداقت همکاري مرسته دا ټول د مثبت خصلتونه ورسره را کمیږي
څه کول پکار مل مسګانې لپس زیات شي بیرته مغوانه دو دو دستور سره لچ مثبتونه هم ډیر خو به تر څنګ وخت بیل شي مل مسګانو ته خلک لاړ شه راشه در شو شي
هر څو وړاندې د مل مسیاو د پاره انګیزه جوړول کار چې خلک په دې و پویږي چې دا مل مسیاو او مل مپالنه دا د انسان د هر اړخیز پرمختګ د پاره یو تأثیر گذار عامل ده د اجتماعي روابط او د تقویت د پاره د انسان د رواني حالت د تقویت د پاره ښه عامل ده بل مهم موضوع چې باید په میلمستیاو کې اسراف ونشي د خپل اسراف دا سبب د دې کیږي چې د میلمستیاو مخه ونیول که موږ تاسو یو متل لرو چې څه تیار هغه د یار یا نان او پیاز پیشانی واس یا څه په توان کې و هغه پورین تندی میلمه تا وړاندې کی اسراف بکی و نکوی همدارنگا میلمه هم باید تقاضا دیده و نلری چه ما تا ده لس رقم خواره باید نه چه آتسه تیار و اقعه پا خوشحاله سر و خوری و اصلی هدف راشه در شده و روابط و تقویه ده نه دیر خواره
درنوریدن کو دخو هم نیکو رواجونو ده ساتنی او پالنی پهیله از موږ نه نه خبرونه په هم دی ځای پای ته رسیدي تر بیا هي چاره
مننه چې ازادي رادیو اوري